السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپله داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي. دې مسئلې ته کارپوهان په څه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبر وو چې ویلي دي طالبان د په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامله نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو یې دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت یې جوړ کړی. په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د په عین حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړي دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنه او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بښنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړمه شپه د 1550 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحونو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د تر ټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کیدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې په یمن کې 14,000,000 انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوید بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې که نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3,200,000 او په ډسمبر کې د شاوخوا 15,000,000 یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. وروستی خبر دا چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي حکومت یې باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبرې وروسته تر هغه له اسوسییټډ پریس سره په یوه مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقی ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي، دا واقعیت دی او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي په دواړو خواوو کې، یو عملي لید او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړه کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سوله ییز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شنونکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنان عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لار موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټه وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
د طالبانو یو لوړپوړی پوځي چارواکی وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته له دې چې د اګست په 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او وی ویل له هیچا به انتقام وانه اخیستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفوه اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوه څو پیښې وسولې په ځینو سیمو کې داسې په خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. ګوري دا د اسلامي امارت یوه عمومي عفو ده چې اعلان شوې ده. نو چې یوه پله عفو وسوله یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي.
ملا یعقوب دا خبرې خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له زغمه کار واخلي. طالبانو د اګست په 15 یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه. ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتی کړي دي. همداراز په کندهار کې د بېشمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوي دي، خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
آزادي خزینه ته سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوس هم یو مرکه لرو چې د طالبانو په اړه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان ده اورو.
طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول ګډونه حکومت ته په غوښتنې لګوي، مذهبي او جنسيتي کوټونو جوړښتونو دیوغي حریص او دیوغي برخه هغه پکې شاملې. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه نوستای او د هغه مخینه د دکړې پانتونو ته چې
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوه دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه ناستې هغه د ورځو په مخ تر سره کېږي. د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدی شي راتلونکی پسرلی یا هم اوړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربي اندازې پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناشتي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، مرستیال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلې، د بحرین مرستې راغلې.
جلسه د یوازې امریکا نه ده کې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک کې رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخه پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وکړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغله. د اساسي بحث دا ده چې دا ټول نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشي تازه ویلي دي چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پېژندل کېږي ځینې شیان باید مراعات کړي. نو چین هم همدا ویلي
دي.
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپېژني، کوي نه پېژني د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوایم د طالبانو د دریز ننګه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پېژندنې په اهمیت باندې غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار له د ماښام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په صفه توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم د پوهنتونونو د خبرداری په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوهنتونونو او د استادانو د اتحادیې خبرداری ورکړی چې که په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز او ولایتونو د پوهنتونو په اړه خپلې پرېکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دي پو او اکاډمي کسان په علمي پوستونو وګماري. د پوهنتونونو استادانو دغه اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوهنتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شیل منه منفی پیغام دې مو د استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې د افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود و هغه موجود نه ده. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون لمخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باوري ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکو شخص د ډاکټرا لرونکو شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین که
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکو شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د دستاوردان بشلشی جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانه ونې د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلی.
اوس به هم ورشو غزنی ته. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري. دوی وایي له هغه ګمارنو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس ملګرو ته د دندې سپاري. پر طالبانو تور پورې کېږي چې داسې کسانو ته دندې سپاري چې هغوی له خپلو دندو سره بیخي نابلده دي. نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند غبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیایي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دې پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي، نو خلک به حوصله کیږي او خپله توقع له لاسه ورکوي.
وی وشتنه خدای دی طالبان چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دوی څو ټول زموږ د رسنیو کې ټول ځای کې ونه چي کار اهل کار ته وسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویس کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کوي. دی وایي هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي، هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهل کار ته ونسپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرته یو اقتصاد پوه نه وي، نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا که چېرته یو چا انجینري ویلی نه وي، نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. که چېرته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي، نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونسپاري، د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپله شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر دی امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناوو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب لوسی سمات په هلمند ولایت کې څنګه د سالې تاسو پیغام په ژوند ته طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسول سره مخامخ شي مشته چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک د مرستې وي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوښښ وی دی دا د وظیفه ورکی او دا خوري راغه څنګه جوړ شو ولا چې خلک کوښښ ولو او نه یو ماشه ورلودل او د دینم به درخ شي دا پیغام مې چې په لاره باندې کار وشي.
السلام علیکم ما استاد میرا ولا تماس کما روزم دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع ده بس طالبان دی ولایلی مشکلونه او درې خلکو مبینه چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره یو نه چې ګوشکان وخت یې شو چې اور دل خبر مندار چې خپل شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یې وځه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دې ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي وباني دا ولې دې کیږي مسلمانۍ هی وادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شته اوس مشکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی ریکارډ کې اکشنه دغه بیچاره ته ته وی دا یو زنانه څنګه دې دغه دې کې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دور برې حزم د خون د اوس د پوری خپل پر حال دروري هم دې نذیر علی سره دي السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 550 نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غهیواته د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو او چې ارزښت 2,200,000,000 ډالر خودل شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14,000,000 انسانان د لوګې په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د برت استنیدو لپاره ل ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ اوس دویمه نیمایي پایل به د افغانستان په اړه په لویدیزو د لویدیزو مطبوعاتو په تبصرو وکړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسایل هم شته
Stars and Stripes for Spanish د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلې یم چې متحده ایالاتونه په جګړه کې نه دي Stars and Stripes for Spanish کې په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامی مداخلو سره د شاغلی بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د ورسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پریږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده همدارسې د دې ډلې د دې خبري هر کلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شوز ته ځای ورنه کړ همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتنل انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي د امنیت شورا 500 دایمي غړي امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو نوم پکې نه و. د همدغې معرفي څخه راوروسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره همغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
دغه موضوع اصلا دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې همدا اوس په اسلامي هیوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو دغه رمزي شاه خو موږ تاسو وکړه په شلو کالونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغه څه کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عمد د منطقي لحاظ او عمد اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټول ښځو د ستونزې هواري لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای راغلی دی چې 40 میلیونه ښځې به ټول په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویل
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نشي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیستی که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بوله شرح کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې، د خونې شي وي د دنیا په ځکه نشه راکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حل کیږي. ډېر وزارتونو کې په ډېرو ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. کدا سی وی چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راوړو چې ښځې بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه شي، نارینه د جلا برخه شي، نو بیا د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومت ولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې د دوی هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارد پورې هغه ته کنګل کړي دي مالي سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسیږي، همدغه نارینه ماشومان ته رسیږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو پښتو ولې ځنم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې ته موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هواري لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
کوم پرودنه کې ده. مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخه تکوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپره شول، د ویاندویانو د خوانه خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته ووایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي، هغوی مختلف ده پرده کې دغسه ده. د ادارې پرست کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
څنګه به د پالیسي او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسي او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دي، دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش کې تاسو اشاره ورته کوله، تاسو کسان شته دي کار کوي، دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي، نو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي، دغه شل کاله چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي. دقیقا
نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي، دغسې په کرار کرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کېږي چې هغلته به ټول ولس په هغه کې خپل ځان ګوري او د خپلو ستونزو د هوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوارې شي. بله دا ده چې هسه موږ ته چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې، موږ کم تر کمه د خلکو نه یا د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دی دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه مو غوښتنه ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکوي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابر وي. دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي، دا خو وخت غواړي، کرار کرار به انشاءالله دغه ټول مشکلات حل کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره مو مرکه واورېده. په کابینه کې د ښځو په ونډې او همدارنګه د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په تړاو مو ورنه پوښتنې وکړلې. کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په ویډیوي بڼه هم وګوره. او د پروګرام وروستۍ موضوع د پاکستان ده. د تورخم په پوله همدارنګه پاکستان ته د نورو پولو په سر کې ګڼ شمېر افغانان ولاړ دي څو پاکستان ته د تګ اجازه ترلاسه کړي، خو د پاکستان چارواکو ویلي چې وار له مخه هلته ګڼ شمېر افغانان ورغلي دي. پاکستان ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هم ډیپورټ یا رالیږلي دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د پاکستانی چارواکو په دغه کار باندې انتقاد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد الله لخوا جوړ شوی راپور ته.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړاوه. د افغان کډوال چې په سپتمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسېږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیول ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم، ونه دومره څه مشکل نشته، خالي وه چې یو څه پوښتنې هم نه کوو چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړو هلته، نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه، کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم، نو بیا زه ځینې کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره وه، بېخي څو ګرځې مونږ په دې لاره رالو، بېرته شاته کولو، بېرته رالو، بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکله زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده، په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لورې حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی دا اناؤنسمنټ کو چې یار ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کو لاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې هغه کوشش دا
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر اوولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرینډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا غو موږ ورکو که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ سی آر زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځنې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. آیا د کورنۍ مولیدلی چې په ډیر مصرفه مخته شوی وي ولې ځینې کورنۍ په هر څه کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د راپور تر څنګ له یو تن راپور سره مرکه هم پیل لرو. راسره پاتې شئ. منوریدونکو تاسو به ډیر داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو واري مصرفوي چې دا کار کورنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وینو په لوړو مصارفو ځان خوشاله احساسوي او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه میرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوي. نوموړی وایي چې کله یو روپۍ هم ورسره پیدا شي نو تر څو چې مصرف نکړي طاقت یې ناراضي. نورې خبرې به له ګل مکۍ څخه واورو.
خو څوک چې په غټ مصرف مخته نو هغه هیڅ کله هم نشي کولای چې خپل لاس ونیسي. شخصا زه خپله په ډیر مصرف مخته یم او د یو لوی فامیل یا لوی کورنۍ نه یو چې موږ کورنۍ ډیره لوی وه او هیڅ کله موږ کم مصرف نه درلوده او همداسې میلمانه هم درلوده نو هر څومره چې کوشش کاوه چې مون مصرف کم کو مګم نم شو کولای. همدارنګه می ماشومان هم په ډیر مصرف مختدی یعنی په یو شی قناعت نه کوي، باید ډیر شان ورسره ونیسم د بازار نه. نو کله چې بازار ته ځم او دوی ته هر څه راوړم کور ته یعنی سودا اخلم، نو چې کله کم واخلم او یا پیسې را سره کمې شي نو ماته ډیره جالبه ښکاري. یعنی هیڅ راته نه معلومیږي چې ما سودا اخیستی. کله چې کور ته راغلم راوړم همداسې زما ماشومان مغه نه خوښوي یا ورته ډیره لږ ښکاري. زما په نظر دا سم کارم نه ده.
نوموړی دا هم وایي چې په دې باندې ښه پوهیږي چې دا بې ځایه مصارف به په راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري او د همدې ډېر مصرف له وجې یوه روپۍ پس انداز هم نه لري. همداشان داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې په مصرف کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکی ثناءالله وایي چې دوی د وړکتوبه همداسې عادت شوي چې په هر څه کې له اندازې زیات اصراف ونه کړي. نوموړی زیاتوي،
زه د یو انسان او مسلمان یو شهروند په ټوکه اصراف نه کوم. زه داسې کارونه کوم چې له اصراف څخه جلوګیری وشي، لکه د اوبو ټانګې ډک شوی دي نه پرېږدم چې بې ځایه لاړ شي، زیر بندوم او داسې لکه کور ته چې یو شی ضرورت یا هغه شیونه اخلم که چې شی ضرورت نه وي هغه شی کور ته نه اخلم چې بې ځایه مصرف دي. ولې بې ځایه مصرف کوم؟ اوس باید د اول نه ما همدا کارونه کوو چې بې ځایه مصرف نه شي، بې ځایه مصرف ښه نه دي. اوس شکر الحمدلله لرو، داسې وخت دی چې بیا نه لرو، ولې چا ته احتیاط شو یو بل ته احتیاط شو.
بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نبیله وایي چې پخوا به په هر څه کې لکه د خوراکي توکو په اخیستلو کې یا د کور د وسایلو په اخیستلو کې ډیر مصرف کوو، خو اوس بیا دا کار نه کوي او خپل ټول مصارف یې کنټرول کړي دي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده:
وخته به چې ماش راته هغه ماش به م په لس ورځو کې یا پنځه لس ورځو کې مصرفه او زر به م هر څه به م اخیستل، بازار ته به زر زر تلو، تیاره ډوډۍ به م خوړله، هر څه به م اخیستل، ماشومانو ته به م پیسې ورکولې، غټ غټ مصرف به م کول. خو اوس نو هغه ماش چې راشي هغه اخلو، یا میاشت چې مصرف یې کوو لږ زره کېږي ګزاره کوو، لږ لاس نیسو. افغانستان وضعیت ده، افغانستان هر وخت همدغسې یو حالت لري، کله یې کله پیسې نو لږ زره کې گزاره ورسره کوو. مثلا وخته بهم چې تیار ډوډۍ کباب هم اخیسته، چرګان بهم اخیسته، اوس هم هغه یو کیلو وښه واخلو دوه وخته هم کېږي، هم غرمه هم د شپې کېږي. او ماشومانو ته هم دونه پیسې نه ورکوو، دونه زر زر بازار ته چې هم چې ضرورت نه وي نه ځو نه اخلو، هر څه چې ضرورت وي هغه اخلو، هر څه چې ضرورت وي هم هغه اخلو. نو دا دونه مهمه خبره هم نه ده نه چې خلک اوس چا سره پیسې نه وي چې ځان جګرخونه کې یا کورګي ستونزې واچوي چې والله پیسې نشته دي، ما وخته غټ غټ مصرف کوو اوس راسره نشته. خیر ده، باید چې گزاره وکړي، څوک دنده مصرف ولک زره کې لاس ونیسي، په هر حالت کې باید چې خوشاله.
همداشان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کورنۍ مسایلو کارپور هلا تلاش به دا راته ووایي چې څنګه کورنۍ خپل مصارف کنټرول کړي او په لږ مصرف خوشاله ژوند ولري.
کورنۍ ته اړتیا ده چې خپل ورځنۍ چارې همدې شرایطو ته په کتو سره عیار کړي. ډېر مصرفونه یې کول، یا په چکر تلل، یا په میلو تلل، یا میلمستیاوې کولې. دوی کولی شي چې مثلا په ډېرو کمو امکاناتو هم خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول پر مخ یوسي او دا مدیریت کړي. د دې لپاره ښه ده چې خپل مصارف راکم کړي، خپل بې ځایه مصرفونه چې په میلمستیاوو، په چکرونو، په خوراکونو لګول هغه کولی شي چې راټیټ کړي، او دې ته په کتو کولی شي چې په ډېرو ناچیزو امکاناتو خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. یعنی که انسان وغواړي چې د خپل ژوند لپاره یو منظم تقسیم اوقات، یو منظم پلان او برنامه ولري، نو دا شی یعنی امکان شته چې په ډېرو کم امکاناتو سره خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
دا چې په اسلام کې د ډېرو یا بې ځایه مصارفو په اړه څه ویل شوي دي، دا به د دینی عالم مولوي نورالله کوثر څخه واورو.
اسراف یا له حد نه تیرېدل یا په مصرفونو کې ډېروالی، دا کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبیره ګناه ویلي: ولا تصرفوا. ډېر قرآن کې وایي تاسو اسراف مه کوئ. همدارقم وایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. څوک چې تبذیر کوي، اسراف کوي او ډېر مصرف کوي، دا د شیطانانو ورونه دي. د دې آیاتونو پر بنسټ او دا رقم احادیث هم ډېر زیات راغلي دي چې اسراف نه انسانان منع کړي. دغو احادیث پر بنا او بنسټ باندې هم په کورنیو کې ډېر اسراف کول، مصرف کول، دا سرل دینه شرعي جرم ده، شریعت له لحاظه ناروا عمل ده، شریعت لحاظه ګناه عمل ده. ا دې ناوړې ټولنیز پایلې هم دي. انسان ژوند ډیر خرابېږي، انسان کله په ډیر مصرف باندې او په اسراف باندې عادت شي او د په ژوند کې بیا سختیانې راځي، نو دی ناهیلي کېږي، دی د ناخوالو ته مخ کوي، ګناه ته مخ کوي، حتی ناروا کارونو ته مخ کوي او ژوند کې ورته ناهیلي او مایوسیت پیدا کېږي او ځینې انسانان حتی د ځان وژنه هڅه کوي یا ځینې انسانانو ځان وژلی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر مناوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ ولې ډیر مصرف کوي او څنګه په لږ مصرف ځانونه عیار کړو، دا د تورته پوښتنې مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې کورنۍ ولې ډېر مصرفوي، مثلا که پیسې لري که نه لري، په ډېر مصرف باندې عادت شوي دي او کله چې بیا پیسې ورسره نه وي بیا دوی خفه وي، جګر خونه وي چې والا مصرف پیسې نشته دي، یعنې د حده زیات مصرف کوي. علت څه بولئ تاسې؟
له حده ډېر مصرف او ډېر لګښت څو اړخ لري. یو اړخ دا ده چې کېدای شي دوی کومه رواني ستونزه ولري، لکه پر نفس اعتماد ټیټي، وسواس ولري، اضطراب ولري، ډار ولري، ډېر د خلکو لپاره غواړي ژوند وکړي. دا یو دلیل ده. یو هم کدی سی یو ډول خپل خوند ورکی، لذت ویسی، خوشحالی ورکی، په دې خاطر مصرف کی. دریم هم چې زما په نظر روزنیز یا ذهنی اړخ لري، هغه دا چې موږ ته په ښوونځیو کې، په پانتون کې، په ټوله کې، په فرهنګ کې د پیسو یا د مصارفو مدیریت نه در اخدل سوی. دا هم کدی سی علتی، او په ټوله کې د سیالیو، رقابتونو، دښمنیو او ورته نور مسائل هم لاروی اړخه دلیل او لامل ګرځیدای شي.
بل پوښتنه استاد، دا کسان چې په ډیر مصرف باندې مختشوي دي او ډیر مصرف کوي، کله چې پیسې ورسره نه وي، دا نه بیا د دوی پر روح روان باندې څومره بد اغیزه کوي د ارواپوهنې له اړخه؟
تله شکه چې ول خرچ انسانان، پر مصرف انسانان، له مالی اړخه د مدیریت نه لرونکي انسانان، د ژوند په لړ کې په بیلابیلو پړاوونو کې له ځینو پښمانیو، عذاب وجدان، پر نفس ټیټ اعتماد سره، استراب سره، ویرو سره، او کله کله خو هم په ژور خپګان اخته کیږي. متاسفه.
په پای کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ؟ کور کې څنګه مصارف باید ترسره شي؟
فکر کوم چې موږ باید مالی مدیریت له درسی نظام سره وتړو، او په خوای کې په خواله رسنیو کې او د کورنیو د عامه پوهاوي لپاره دا برنامه او خبرونه خبرې کو، نشرې کو، ډېرې کو، او زیاتې کو، چې موږ څنګه کولای شو خپل بچو ته، خپل ماشومانو ته، خپل کورنیو ته دا ورزده کو، او دې په دې ګټو پوه کو چې که تاسو مالی مدیریت ولرئ څومره اغیزمن او موثر کار ده. زه فکر کوم چې روزنه او عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر کومک کوي.
گرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دستر کو بلا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما Yeah.